آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو لنډیز لرو. افغان قواو په قندوز کې وسلوال طالبان د ښار له سنډو نه شاته ایستلي دي. فرانسې نن ویلي دي چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به په راتلونکې هفته کې فرانسې ته سفر ونه کړي، ځکه فرانسوا اولان تاکید کړی دی چې د دوی غونډه به بالکل د سوریې په باره کې وي. او جرمنی خبرداری ورکړی دی چې د ناټو په سرحدونو کې د روسیې د راکټونو ځای په ځای کول به د ساړه جنگ د وخت نه ډیر خطرناک وي. په دې خبرونه کې په رپورټونو علاوه د سپورت پروګرام لرو، خو دا پروګرام د وخته ثبت شوی دی، تاسې سره رسن نشو غږېدی. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د قندوز په ولایت کې د قریب یوې اونۍ جګړې نه وروسته د افغانستان قواو پرمختګ کړی دی او طالبان یې د ښار له سنډو نه شاته ایستلي دي. د پرون مازیګر رئیس د ښار په سنډو کې ځای په ځای شوي طالبان کرار کرار له ښاره وتلي دي، او نن له سهاره را په دې خوا د افغانستان قواوې د ښار په مختلفو سیمو کې مخې ته تللي دي. د قندوز د ښار یو تن اوسیدونکي ګل رسول ویلي دي چې د دوی له سیمې طالبان شاته تللي دي، خو که سیمه یې مطمئنه شي دوی به بېرته خپلو کورونو ته لاړ شي. افغان ځواکونو پرمختګ کړی دی او طالبان د ښار سنډو ته رسیدلي دي. اوس خلک کوشش کوي چې خپلو کورونو ته لاړ شي، خو طالبانو ویلي دي چې دوی خپله سیمه خوشی کوي. په دغه جګړه کې عام وګړي وژل شوي دي، ټپي شوي دي، له کورونو بې ځایه شوي دي او دوکانونه یې سوځېدلي دي. د فاریاب د غورمش د ولسوالۍ له سقوط سره سم د جمهور رئیس اول مرستیال جنرال عبدالرشید دوسم نن شمالي ولایت فاریاب ته سفر کړی دی. د فاریاب د پولیسو نطاق د عبدالکریم یورش د معلوماتو له مخې د غورمش د ولسوالۍ ودانۍ نن سهار وختي د سختو جګړو نه وروسته د طالبانو لاسته ورغلې ده. عبدالرشید دوسم له دې نه مخکې هم څو ځله د فاریاب، جوزجان او د سرپل د امنیتي حالاتو د قابو کولو په خاطر دغو ولایتونو ته سفرونه کړي دي. بر پلو د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه د ښار په سنډو کې د څلور ورځنۍ جګړې وروسته بیګا دغه ولایت ته تازه دمه خاصه قوه استول شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې په حزب اسلامي د نړیوالو بندیزونو د رفع کولو ګډ کمیسون د سند په جوړولو باندې کار کوي. په اسلامي حزب د لګېدلو بندیزونو لرې کول او له تور لستونو د اسلامي حزب د مشر او لوړ رتبه غړو د نومونو ایستل د افغان حکومت او د اسلامي حزب د سولې د موافقې مهم ټکي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا نه تاق تواب غورځنګ د امریکا غږ ته ویلي دي چې د ملي امنیت شورا د سولې د عالي شورا او د اسلامي حزب د استازو په ګډون یو ګډ کمیسیون اوس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د یو سند په جوړولو باندې کار کوي. دغه سند به بیا خاص ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استول کیږي چې تصمیم ونیسي. د فرانسې چارواکو نن ویلي دي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به په راتلونکې هفته کې فرانسې ته سفر ونه کړي، ځکه چې فرانسوا اولان تاکید کړی دی چې غونډه بالکل د سوریې په باره کې ده. پوتین فرانسې ته سفر هغه وخت وځنډاوه چې د فرانسې خارجه وزیر وویل چې کېدای شي روسیه د سوریې د حلب په شمالي ښار کې د خپلو بمباریو له کبله د جنګي جنایاتو سره مخ شي. د تورې بهیرې په غاړه په کالیننګراد کې د روسیې د هغو توغندیو ځای په ځای کول چې اتومي ګولۍ وړلی شي د تحلیلګرانو د وینا له قراره د غرب دپاره خبرداری دی. جرمني خبرداری ورکړی دی چې د ماسکاو او غرب ترمنځ دغه تاوتریخوالی به د ساړه جنګ د دور نه ډیر خطرناک وي. د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان ښکېل کېدل په سختو الفاظو غندل شوي دي، ځکه چې د شنبې په ورځ د سعودي الوتکو په یمن کې په یوې جنازې باندې بمونه واچول او 1220 کسه پکې ووژل شول. پرون د لبنان په پایتخت بیروت کې مظاهره چیان راوتی وو او په یمن کې د سعودي مداخله وغندله. دوی ویل د یمن او د لبنان ولسونه یو خلک دي او دوی اوګه پوګه او د دوی سره اوګه پوګه ولاړ دي. په پاکستان کې په مقاماتو باندې له دې کبله سخت اعتراضونه شوي دي چې ولې یو مشهور ژورنالیست چې د ملي امنیت د محرم عالي غونډې په باره کې رپورټ ورکړی و خارج ته د سفر نه منع کړی دی. د ایتوپیا حکومت په مصر باندې ملامتي اچوي چې د یاغیانو ملاتړ کوي او اديس ابابا مقامات دې ته مجبور کړي دي چې اضطراري حالت اعلان کړي. په امریکا کې د ماتیو طوفان سیلاونه راوسی دي او د سیلاونو سطح دومره زیاته ده چې پرون خلک د بامونو په سر بند پاتې وو. او ملګرو ملتونو د هیتی د خلکو دپاره چې د ماتیو طوفان سخت ځپلی دی د سلګونو زرو ډالرو مرسته غوښتې ده. یوازې په هیتی کې د سلګونو کسانو کورونه تباه شوي دي او د مړو شمیر د 300 نه تر 1000 پورې رسیدلی دی.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنو اوریدونکو، د نړۍ خبرونه مو اوریدل. په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې په داسې حال کې چې د مشق ته څیرمه د حکومت طرفدارو قواوو او جنګیالیو ترمنځ سخته جګړه شوې ده، متحده ایالات په سوریه کې د اورمن په حق له روسیې سره ځکه خبرې وځنډولې چې روسیه په سوریه کې په ملکي سیمو باندې بمباریونه لاس نه دی اخیستی.
له ګواښلو وروسته عمل امریکایي مقاماتو په کراتو ویلي وو چې که چیرې روسیه د سوریې په حلب کې خپلې بمبارۍ بندې نه کړي، نو دوی به له روسیې سره د اوربند په تړاو خبرې وځنډوي.
روسانو په همدې اونۍ کې په اورښتون برید کولو چې موږ ولیدل، څرګنده کړه چې خپل حمله نه بندوي. تاسو پوهیږئ چې روسیې سره په خبرو کې زموږ موقف ډېر روښانه و، هغه دا چې بشري مرستو ته لاسرسی ممکن شي او شخړه پای ته ورسیږي. بلاخره پوه شو چې د روسیې سره مشترک هدف ته نه رسیږو.
متحده ایالاتونو تر هغه وروسته له روسیې سره مذاکرات بند کړل چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ د یو فرمان په صادرولو سره له امریکا سره په وسلو کې د پلوتونیم د نه استفادې اړوند دوه اړخیزه موافقه وځنډوله. هاخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي چې مسکو به په سوریه کې د شخړو د پای ته رسولو په موخه خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د سوریې په شخړو کې دوه مهم ښکېل هیوادونه په داسې حال کې خپلې خبرې ځنډولې دي چې د دوشنبې په ورځ دمشق ته نږدې سیمو کې د بشار الاسد د ځواکونو او مخالفو جنګیالیو ترمنځ مرګونې نښتې شوي دي. بل لوري ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر د روسیې د بمباریو په اړه د اندېښنې تر څنګ له امنیت شورا غوښتي چې د سوریې په تړاو کوټلی ګام پورته کړي.
له هغو وسلو څخه استفاده چې پراخ اثرات لري، په ځانګړې توګه په عامه ځایونو کې د اور غورځوونکو وسلو استعمال، زموږ ژوره اندېښنه ده. عالي کمشنر ټولو حکومتونو د متعارفو خاصو وسلو کنوینسیونو غړو ډلو چې په هغه کې روسیه هم شامله ده یادونه کوي چې دوی په جدي توګه په عامه ځایونو کې د بمباریو پر مهال د اور غورځوونکو وسلو له استفادې څخه منع دي.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په تیرو 12 ورځو کې یوازې حلب کې 302 تنه وژل شوي چې 106 تنه یې ماشومان دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د پاکستان مشهور پښتون هنرمند، سندرغاړی او فلم جوړونکی جمال شاه چې اوس د پاکستان د نېشنل کونسل فار آرټس مشر هم دی، په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د کلتوري اتشه ښاغلي عبدالرحمن حبیب زوی سره په کتنې کې ژمنه کړې ده چې دی به افغانستان ته ځي، اول ته به د افغانستان هنرمندانو او هنري قشرونو سره خپل رابطه ټینګوي، همکاري به ورسره کوي او خپل تجربې به بیانوي. زموږ همکار مطیع الله عابد د ښاغلي جمال شاه سره مرکه کړې ده.
ډېره مننه محترم جمال شاه صاحب، د پاکستان د آرت د ملي ادارې د مشر په توګه تاسو مبارکي وایو، او د افغانستان د سفارت لخوا تاسو سره ملاقات شو، هغوی د نسه غوښتنه درلودې، ستاسو د مقام نه څه غوښتنه وکړه، ستاسو نه څه هیلې درلودې د افغانستان حکومت په نمایندګۍ چې حبیب زوی صاحب درغلی وو؟
بغیر راغلی مبارکی ته ډېره مننه. او مقصد دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کلتوري ایکسچینج وشي، او په موسیقي کې یا په انځور کې ماون ولې نه، بالکل په سترګو ډېرې ښه خبرې وي. بیا به خپل د فلم ذکر ورته وکړو، د اطلس ماون دا فلم چې په افغانستان کې ولګېږي، په دې چې دا فلم چې دی د اکستریمزم خلاف دی، د پزیت کې دی، نو هلته په افغانستان کې د خلکو دپاره ډېر ریلوانټ شوی او خلک به خوش شي.
جمال شاه صاحب، افغانستان ډېر زیات نیمګړتیاوې لري، جنگونو په وجه باندې کلتور ته، هنر ته، آرت ته تاوان رسیدلی. تاسو په دغه مقام کې یاست، د پښتون په توګه سخت او سره همکاري کولای شئ؟
زه خو په هر سطح باندې همکاري کول غواړم، او د ډېرې مودې سره مو دا کارونه کړي دي. دا ما منصب سری دا خو ما اوس جوړ کړی دی، افغانستان